په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې هرکلی کوو. د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو په مننې سره د ازادۍ رادیو خبرونې پیلوو. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله د مهمو خبرونو په سر ټکو. دا افغانستان د دفاع وزارت وایي شدید جنگ د دې سبب شوی چې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله زیاته وسی. د ننګرهار چارواکي وایي هغه وسلوال چې په دې ولایت کې فعالیت کوي د ګاونډیو هیوادونو استخباراتي ادارې ملاتړ کوي. او د ایران رسنیو رپورټ ورکړی چې د دې هیواد د پارلمان د یو غړي د وژل کېدو هڅه شوې خو د ترې روغ وته دی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو تلفات ځکه نسبتا تیرو کلونو ته سکال زیات دي چې جګړه سخته ده او د دغو ځواکونو ونډه پکې زیاته ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویل چې د افغان ځواکونو لخوا د مخالفینو د هغه هلو ځلو مخه ډب شوې چې غوښتلې څو ولایتونه لاندې کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر ازادۍ رادیو ته ویل چې په 2014 کال کې افغان ځواکونو ته د هیواد د امنیت د سپارلو سره سم جنگ هم زور اخیستی دی.
موند عملیات مستقلانه شروع کړ. هغه تلفات چې نړیوالو ځواکونو ته رسیدل هغه زمون خواته انتقال شو. او په 2015 او 2014 کالونو کې مخالفینو هوټ کړي او چې د افغانستان ډېری سیمې ګونی شي.
جنرال وزیر دغه څرګندونې وروسته له دې وکړي چې په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو قمندان ویل سکه له افغان ځواکونو د جنگ په ډګر کې نور تکتیکی بریاوې لرلې خو نور تلفات یې هم درلودل. د ننګرهار چارواکي وایي هغه وسلوال چې په دې ولایت کې فعالیت کوي د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي ادارو لخوا ورته وسلې او مهمات برابرېږي. د ننګرهار د ولایت وایان د تاوله خوګیاني پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي ازادۍ رډیو ته وویل
عموما استخباراتي ادارې په ځانګړي ډول زموږ ګاونډي هیواد د دوی له لوري اکثره مرستې د همدغه لارې راځي چې د هلته د کمې سرچینو نه راځي په اړه لا ډېر معلومات موږ سره شریک شوي. خو عموما وروسته مرسته چې دوی ته رسیدلې دي او زموږ اطلاعات دي له ګاونډي هیوادونو څخه دوی تمویلېږي. زیات
خغلی خوګیانی وایي د دې وسلوالو خلاف هوایی بریدونه اغیزناک ثابت شوي دي او درنه مرګ ژوبله یې ورړولې. رپورټونه وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو لخوا د یک شنبې د شپې په عملیاتو کې د داعش 14 غړي وشل شوي دي. د هرات چارواکي وایي د غور د تیوري ولسوالۍ یو سرنوال په هرات کې وسلوالو کسانو تښتولې. د چشت شریف د ولسوالۍ امنیه قومندان سمنول عبدالقادر سرولي ازادۍ رادیو ته وویل چې سرنوال نور محمد د یک شنبې په شپه هغه مهال چې د خپلوانو کور ته روان و تښتول شو او د پیدا کول لپاره دوی هڅه کوي. دا ساده یی راډیو ته د ایران رسنیو رپورت ورکړی چې د دې هیواد د پارلمان یو غړی له یو برید څخه روغ وتلې. رپورټونه وایي په کرمانشاه ولایت کې د غبرید کې د حشمت الله فلاحت پېښه برسیرن ټپی شوی خو موټر چلون کې او یو سیمیز چارواکي د نوموړي پر موټر د نسرګند وسلوالو په دزو کې وشل شوی. ولکې یو بل چارواکي چې په پیخه کې ټپی شوی په ناوړه روغتي وصیت کړي. د فرهاد تاجری په نامه د پارلمان یو بل غړی ویلي چې عدلي او قضایي چارواکي د دې برید په اړه څېړنې کوي. د پارلمان یو بل غړی ویلي چې برید د کوردستان د آزاد شون ګوند له خوا شوی دی. ملګرو ملتونو د جنوبی سودان پلازمینه کې نوې خطي وغندلې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون ویل چې په جوبا کې د غدرنون خطو بیرول او ټکان ورکړي. هغه ویل د جنوبی سودان مشان او د جوبا د امنیت د کنټرول لپاره باید قاطع اقدامات په لاره واچوي او خپل ځواکونه باید وغواړي چې جنگ بس کړي او خپل اډو ته ستانه شي. د ماری کالوین په نامه یوې وتلې امریکایي خبریاله چې درې کاله پخوا په سوریه کې وژل شوه کورنۍ د بشر الاسد پر رژیم عرض کړی. د نوموړي خپلوان وایي داسې دلایل په لاس لري چې د اسد رژیم په کوم ځای کې چې ماری او نور خبریالان پکې اوسېدل قصدن په نښه کړی دی. دوی وایي چې د بشر الاسد رژیم دغه برید ځکه وکړ چې د هغه ولسي وژنو په هکله چې په هومس ښار کې کړی وي څوک رپورټ ورنه کړي. د ماری کالوین کورنۍ د واشنگټن یوې محکمې ته عرض کړی. دوی په بشر الاسد او ورور یې ماهر اسد دا عرض کړي. او پرتګال د اروپا د 2014 کال د فوټبال د سیالیو اتلولي وګټله. د پرتګال ټیم تیر شپه په ورستوي لوبه کې د فرانسې سره میدان ته ووت او وتوانید چې د صفر په مقابل کې پر یو ګول فرانسې ته ماتې ورکړي. فرانسې کال د اروپا د فوټبال د جام د سیالیو کوربه او تمه یې لرله چې د دې سیالیو اتلولي به وګټي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. نن به د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې اسمان شین وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 21 ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 21 اټکل شوی ده. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 24. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 18 ده. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 4 ده. مزار شریف شهر کې د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 10 ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 14 ده. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 14 ده. او په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 8 ده. اسمان یې وریځ اټکل شوی دی.
دوستانو د هوا د حالاتو اټکل و چې نجیبا زمان درته وړاندې کړ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان وایي سکال افغان ځواکونو تکتیکي بریاوې درلودې خو تلفات هم مخ په زیاتېدو. په دې اړه په ریپورټ سربېره مولدې خبرو چې د افغانستان د مشرانو جرګې ویلي تر هغه چې امریکا د پاکستان په وړاندې جدي اقدام ونه کړي په دغه هیواد کې د تروریزم ریښې له منځه یونسي د افغانستان د امنیت په برخه کې د نړیوالو مرستې پر ځای نشي لګیدلی. په عین حال کې افغان چارواکو په پاکستان کې د حقاني شبکې د موجودیت په اړه د پیاوړي امریکایي سناتور جان مکین وروستۍ څرګندونې پر ځای بللی چې دا شبکه له هغه ځای فعالیت کوي. دا افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. د ژوند رنګونه پروګرام هم اوري او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر اروپا ته د خپل سفر په پای کې د هسپانیې سفر لنډ کړو امریکا ته ستون شو. دا د آزاد راډیو ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان وایي چې سکه افغان ځواکونو تکتیکي بریاوې لرلې خو تلفات هم مخ په زیاتېدو وه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې تلفات ځکه زیات شوي چې جګړه سخته شوې، شدت پیدا کړی او د افغان ځواکونو ونډه پکې له پخا پراخه شوې ده. نور تفصیل به د سلطان محمد سرور په چمتو کړي ریپورټ کې واورو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن د دې پوښتنې په ځواب کې چې سږکال د افغان ځواکونو فعالیت څنګه دی خبریالانو ته وویل چې سږکال افغان ځواکونو د جنگ په ډګر کې نورې تکتیکي بریاوې هم درلودې او نور تلفات هم، خو هغه د تلفاتو کومه مشخصه شمیره وړاندې نه کړه. ورسته له دې چې واشنگتن تیر اونۍ له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ویستلو پلان بدل کړ، د خبریالانو ته د جنرال نیکلسن لومړنۍ څرګندونې دي. جمهور رئیس باراک اوباما تیر اونۍ وویل چې د سخکال تر پایه د 5500 عسکرو پر ځای 8400 امریکایي سربازان په افغانستان کې پریدي. جنرال نیکلسن وویل چې د تلفاتو د زیاتوالي یو لوی علت دا دی چې وسلوالو طالبانو په ثابتو اهدافو او پوستو باندې خپل بریدونه ګڼ کړي دي. وروسته د جنرال نیکلسن یو ویان در ویترز خبري آژانس ته وویل چې د جنرال مقصد دا و چې د سخکال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان ځواکونو تلفات د تیر کال د همدغې مودې په نسبت ډیر وو او دا ځکه چې د سږ ژمي هوا نسبتا معتدله وه او جنگ شدید وو. جنرال نیکلسن دا هم وویل چې د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته وسلوال طالبان ځکه له ستونزو سره مخ شوي دي چې هغې مالي چارې تر خپل سخت کنټرول لاندې درلودې. د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې سګنی تلفات زیات ځکه دي چې جنگ شدید دی او د افغان ځواکونو ونډه پکې مستقله او پراخه ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي رادیو ته وویل وروسته لدې چې بهرنیو ځواکونو په 2014 کال کې خپل حربي ماموریت په افغانستان کې پایته ورساو او د هواد د امنیت مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل سو، هغه طرفات چې بهرنیو ځواکونو ته اوختل هغه هم افغان ځواکونو ته منتقل سول.
تاسو ولیدل چې وسوال پوس په ډیره میړانه باندې د افغانستان ټول ولایتونه ټول ولسوالۍ وساتلې، د دوی حملات شان کړ. نو دا ضروری خبره ده چې د 2014 کال او داغې نه د مخکې کالونو په تناسب زمونږ تلفات په 2015 او 2016 کال کې ډیر وی.
د رویترز د خبري اژانس ریپورت وایي چې په 2015 کال کې څه د پاسه 15,000 افغان سرتیری او امنیتي ځواکونه وشل شوي او څه د پاسه 14,000 نور ټپیان شوي وو. جنرال وزیری وایي د تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅه کړې دي.
اوس موږ د دې لپاره چې تلفات را کم کړو، د شپې عملیات ډېر اجرا کوو، د کوماندو قواو نه استفاده کوو او د هوایي قواو نه استفاده کوو. مخکې زموږ هوایي قواوې ماغه اندازه چې اوس تقویه دي هلته تقویه نه وي.
ناټو او شریکانو یې د وارسا په وروستۍ مشریزه غونډه کې ژمنه وکړه چې د غوڅ ملاتړ ماموریت تر 2016 کال وروسته هم تمدیدوي. تر 2020 کال پورې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د کال 1 میلیارډ ډالر مرسته کوي او د افغانستان او ناتو ترمنځ مشارکت به دوام ولري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت په پاکستان کې د حقانی شبکې د موجودیت په اړه د مخکښ امریکایي سناتور جان مکین وروستۍ څرګندونې پر ځای بللې. د ولسمشر د ویان رستیال د واخان مینپال د یک شنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسله له پخوا وروښانه وه او افغان حکومت پرې ټینګار کړی. امریکایي سناتور جان مکین ویلي چې حقانی شبکه په پاکستان کې ده او په افغانستان کې ورانکاره فعالیتونه کوي. په همدې حال کې سیاسي کارپوهان بیا وایي چې افغان حکومت باید پر پاکستان د نړیوالو فشارونو د زیاتېدو لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
د افغانستان حکومت وایي چې نړیواله ټولنه باید د حقانی شبکې په ګډون د تروریستي ډلو د لمنځه وړلو لپاره اقدام وکړي. د ولسمشر د ویان یو مرسیال د واخان مینپال د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې تروریزم ښه او بد نه لري او باید د دغه پدیدې پر وړاندې جدي مبارزه وشي. ښاغلی مینپال وایي په پاکستان کې د تروریستي ډلو د مرکزونو لمنځه وړل ضروري دي او حکومت تل پر دغه موضوع تاکید کړی.
د دې لپاره چې سیمه خوندي شي، د دې لپاره چې نړیوال امنیت خوندي شي، باید لومړی پاکستان په خپل د هغو ډلو په وړاندې باندې اقدام وکړي چې دوی په خاوره کې دي. دوهم، له نړیوالو څخه مغوښتنه دا ده چې پر هغو هیوادونو باندې فشار راوړي چېرته چې تروریستان روزل کېږي، چېرته چې تروریستان پټېږي او چېرته چې تروریستان د هغه ځایه پر نورو هیوادونو کې د حملو لپاره منسجم کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې مطرح امریکایي سناتور جان مکین د افغانستان په دریځ د تایید ټاپه لګولې او دای ویلي چې حقانی شبکه په پاکستان کې ده او په افغانستان کې بریدونه کوي. جان مکین افغانستان او پاکستان ته له سفر وروسته ویلي چې حقانی شبکه په پاکستان کې زیاته فعاله ده او جدي خطر رامنځته کړی. جان مکین وایي روښانه او قانع کوونکي اطلاعات په ډاګه کوي چې حقانی شبکه په پاکستان کې فعال حضور لري او باید پر وړاندې لا ډېر اقدامات وشي. له دې وړاندې افغان چارواکو په وار وار په پاکستان کې د حقانی شبکې پر موجودیت او په افغانستان کې دغه شبکې د فعالیت په اړه څرګندونې کړې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه نصر الله سانگزی وایي چې اوسمهال باید افغان حکومت له فرصت نه په استفادې زیاتې هڅې وکړي چې پر پاکستان فشارونه لا ډېر شي.
دولت افغانستان
دی وی د افغانستان د دولت لپاره لازمه ده چې له دغه فرصتونو اعظمي استفاده وکړي او هغه اسناد او مدارک چې د پاکستان د مداخلو، تجاوز او د انساني اعمالو ضد لري باید دنیا ته ورکړي. له بلې خوا افغان حکومت باید په دغه مبارزه کې له نړۍ سره همغږی شي او په دې برخه کې حرکت وکړي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې تروریزم ښه او بد نه لري او پاکستان باید په خپلې خاوره کې د تروریستي ډلو مرکزونه له منځه یوسي. ښاغلی غنی د وارسا په ناسته کې یو ځل بیا پر خپل دغه دریځ ټینګ ګار وکړ. د ولسی جرګې غړی نذیر احمدزی وایي چې پاکستان له نړیوالو فشارونو سره مخ دی او د تروریستي ډلو پر وړاندې له رښتینې مبارزې پرته بل چاره نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د مخام تر وو بجو پوري په منځني صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. همدارنګه په غنو خرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 خبريږي او ک انټرنیټ لري نو بیا کولای شي زموږ د وی پاڼې لاري زموږ خبرونه واوري ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پاڼې پاته ده. اوس هم وو بجو او 15 دقیقې شوي ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو سر ټکو ته. دا افغانستان د دفاع وزارت وایي شدید جګړه او د افغان ځواکونو لخوا د ټولو عملیاتو مسولیت پر غاړه اخیستل د دې سبب شوی چې په تیرو کلونو کې د دې ځواکونو مرګ ژوبله د پوخا په مقایسه لوړه شي. د ننګرهار چارواکي وایي هغه وسلوال چې په دې ولایت کې فعالیت کوي د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي ادارو لخوا ورته وسلې او مهمات برابرېږي. د هرات چارواکي وایي د غور د تایوري ولسوالۍ یو سرنوال په هرات کې د وسلوالو کسانو لخوا تختول شوی دی. د ایران رسنیو رپورټ ورکړی چې د دې هیواد د پارلمان یو غړی حشمت الله فلاحت پیشا په یو برید کې برسیرن ټپي شوی خو موټر چلوونکی او یو سیمه ییز چارواکی ورسره وژل شوی دی. ملګرو ملتونو د جنوبي سودان په پلازمینه کې نوې نښتي غندلې دي. د غنختي پرون هغه مهال پایل شو چې د مرستیال ولسمشر ریک مچار په لویز وکونو ویل د جمهوریت ریاست وکونو د هغه په کور برید وکړ. د ماری کالوین په نامه د یوې وتلې امریکایي خبریالې چې درې کاله پخوا په سوریه کې وژل شوه کورنۍ په بشر الاسد عرض کړی. او پرتګال د اروپا د 2016 کال د فوټبال د سیالیو اتلولي له فرانسې وګټله. دا تاسو ته راډیو ده. لویدیز اور اسپانې د افغانستان پاړه څوای سلطان محمد سرور ورته کتنه کړي.
ل امریکا خبرېدونکو ورسپانې لاس انجلس ټایمز په خپل پرونی غني کې د افغانستان له پخوانی ولسمشر حمید کرزی سره د مرکې پر اساس لیکنه خبره کړې ده. په یو برخه کې راغلی هر کال د اخترونو په ورځ کې د افغانستان له هرې برخې په سلګونو نارینه شزی او ماشمن په کابل کې د حمید کرزی له کوره د باندې له د سره د لیدو په تمه قطار ولاړوي. د ورسپانې د مطلب لیکوال له حمید کرزی سره جمهوری ریاست ته نږدې د ده په کور کې دغه مرکه کړې ده. ورسپانې لیکلي حمید کرزی چې 14 کال یې په لانجمن وخت کې د افغانستان رهبری پر غاړه درلوده د ګڼو افغانانو په نظر ښه ټولنیز چلند لري او جذاب رهبر ورته ښکاري. ښاغلی کرزی ویلي افغانان باید راتلونکي ته هیله ولري، موږ باید ناکام نه بلکې کامیاب سو. د لاس انجلس ټایمز په مطلب کې دا د حمید کرزی په دریس کې یو څرګند بدلون ګڼل شوی چې په 2014 میلادي کال کې قدرت خپل ځایناستي ته پرېښود. د وخت نا وخت پر خپل امریکایي متحدانو انتقادونه کول او محبوبیت یې ډېر کم شوی و. د مطلب په دوام راغلی دا یوازې عادي افغانان نه دي چې حمید کرزی ته یې د هیلي سترګې نیولې دي، بلکې د حمید کرزی د کور انګړ په زغروالو موټرو هم ډک وي چې د اوسنیو او پخوانیو چارواکو دي. ورسپانې لیکي په هغو کسانو کې چې له حمید کرزی سره ناست وو یو هم د اوسني حکومت سره سخت منتقد محمد عمر داودزی، بل هم پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وو. داودزی او سیاف د افغانستان د حراست او ثبات شورا ایجاد کړی چې د حمید کرزی د دورې ګڼ چارواکي پکې راغونډ شوي او په اوسني حکومت کې د اصلاحاتو غوښتنه لري. لاس انجلس ټایمز ورسپانې لیکي د غولیدنو کتنو داسې اوازې ګرمې کړې چې حامد کرزی د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت په وړاندې په توطیه جوړولو کې فعال رول لري، خو دا هغه تور دی چې پخوانی ولسمشر یې ردوي. حامد کرزی ورسپانې ته ویلي خلک راځي راسره ګوري نو خامخا به دغسې خبرې کیږي. له کاناډا خبرېدونکي ورسپانې تورنټو سټار په خپله تازه ګڼه کې له افغانستان سره د کاناډا د مالی او پوځي مرستو پر دوام لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی کاناډا له افغانستان سره د نورو مالی مرستو ژمنه په داسې حال کې وکړه چې نورو متحدو هیوادونو یې ویلي په افغانستان کې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې لپاره خپل یوه اندازه پوځیان هلته پرېږدي. تورنټو سټار لیکي د کاناډا لیبرال حکومت په پام کې لري په افغانستان کې له مرستندویو پروژو او افغان امنیتي ځواکونو سره د کاله څه باندې 150 میلیونه ډالره مرسته وکړي. له دې سره د کاناډا هغه تعهد بدلیږي چې مخکنی محافظه کار حکومت په 2012 میلادي کال کې کړی وو او موده یې بل کال ته پای ته رسیږي. د نوي تعهد له مخې به له افغانستان سره دغه مرستې تر 2016 میلادي کال پورې دوام کوي. د ورسپنې په لیکنه کې راغلی. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو په ورسا کې د جمعې پورز لولس مشر محمد اشرف غنی سره وکتل او د شمې پورز د ناټو په سرمشریزه کې د خپل هیواد دغه تعهد اعلان کړ. ټورنټو سټار زیاتوي دغه مالی مرسته له افغانستان سره د کاناډا شراکت نږدې دوه لسیزو ته غځوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې له امنیتي ځواکونو سره د وارسا په غونډه کې د نړیوالو مرستو هرکلی کړی، خو ویلي دي تر هغه چې ناټو د پاکستان په وړاندې جدي اقدام ونه کړي او په دغه هیواد کې د تروریزم ریښې له منځه یونسي، د افغانستان په امنیت کې بهتري نشي راتللی. په دې اړه به له کابل د رحمت الله افغان رپورټ واورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې د وارسا غونډې د افغان امنیتي ځواکونو راتلونکی تضمین کړ، خو سناتوران سپارښتنه کوي چې د غمرستې شویو پیسې باید په سمه توګه د افغان ځواکونو په تمویل، تجهیز او د دوی پر پیاوړتیا ولګول سي. دغه جرګې په وارسا غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د نړیوالو له ملاتړ څخه هرکلی وکړ او زیاته کړه چې حکومت باید په نظام کې د فساد مخنیوی وکړي او مفسدین افشا کړي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخی چې د یکشنبې په ورځ د دغه جرګې مشري کوله په دې اړه داسې وویل:
د وارسا غونډه د افغان امنیتي ځواکونو او خلکو لپاره یو لوی لاسته راوړنه ده. د غونډې تروریستانو او د هغوی ملاتړ ته واضح پیغام درلود. مشرانو جرګه د حکومت له مشرتابه غواړي هغه شمنې چې له فساد سره د مبارزې، د بشري حقونو، انتخاباتي نظام د اصلاح او د امنیت د تامین په برخه کې کړي، باید ورباندې عمل وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ناټو له ملاتړ څخه مننه کوم.
ناټو د وارسا په غونډه کې تر 2000 میلادي کال پورې هر کال افغان امنیتی ځواکونو سره د 15 میلیارد ډالر مرسته اعلان کړه. په دغه غونډه کې افغان حکومت او غوښتل سول چې دغه مرسته شویو پیسې د یو شفاف میکانیزم لالارې په پوځي برخه کې په شفاف ډول ولګول سي. که څه هم د افغانستان د مشرانو جرګې غړي له افغان امنیتي ځواکونو سره د نړیوالو مرستې یوه لاسته راوړنه بولي او هرکلی یې کوي، خو ټینګار کوي چې امریکا او ناټو باید په پاکستان کې د وسلوالو ریښې له منځه یوسي. د دغه جرګې غړی زلمی زابلای وایي له دې پرته مرسته به د افغانستان له امنیت سره همکاري ونه کړي.
د امریکا ته دی وایي چې ستا تیل نه غواړم، نور دې دغه پیسې درته واخه، لطفا زموږ څخه دغه پاکستان وګرځوه، لطفا زموږ څخه دا ستا د جنګ ستراتیژي وګرځوه. زموږ درد چې د واقعي زموږ درد د جنګ معنی ده، زموږ درد چې د واقعي هغه سوله ده.
بلخوا د ولسمشر محمد اشرف خانی مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې حکومت نړیوالو ته د مرستو په بدل کې ژمنه ورکړي چې مرسته شوی پیسې به په شفاف ډول مصرفیږي. ښاغلی مرتضوی په ورسا غونډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی څرګندونو او په افغانستان کې د امریکایي پوځي ماموریت تمدید ته په کتو وایي په پاکستان کې د طالبانو په نخښه کول دا په ډاګه کوي چې افغانستان خپلو متحدانو ته اهمیت لري.
هغه مرستې چې له افغانستان سره کېږي د یوه حساب ورکونې په مقابل کې شوي. افغان حکومت چمتو دی چې حساب ورکړي. ولسمشر په وارسا غونډه کې د پاکستان دوه مخي سیاست ته اشاره وکړه او په دې شرایطو کې چې امریکا په افغانستان کې خپل ماموریت تمدید کړ، په پاکستان کې بعد دغه ډلې مشرانو په نخښه کوي. دا ټول جوته وي چې افغانستان متحدانو ته ځانګړی اهمیت لري او هغه هیوادونه چې تروریستانو ته پناه ورکوي له انزوا سره به مخ شي.
په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه د پاکستان پر وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف خنی هغه وینا چې د افغانستان په اړه د دغه هیواد په سیاست باندې انتقاد وکړ هرکلی کوي. د دغه جرګې غړی ګل احمد اعظمی وایي امریکا، ناټو او افغان حکومت باید د وسلوالو د ځپلو لپاره خپلې جنګي ستراتیژۍ ته تغییر ورکړي او په پاکستان کې د وسلوالو ځالې په نښه کړي.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شریعه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
د دوستانو زموږ غږ له ساده رادیو نه اوري او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوښی دا رادیو په سپو سربیره تاسو کولای شئ چې د انټرنیټ لاري زموږ ویب پاڼه ته ورشي ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه پاته ده سپوک په ویب پاڼه کې تاسو کولای شئ زموږ مطالب او نس پروګرامونه او ریپورتونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره پیدا کړئ د امریکا ولسمشر باراک اوباما اروپا ته د خپل سفر په پای کې د هسپانیې لندن لیدنه وکړه باراک اوباما د هسپانیې لیدنه ځکه را لنډه کړه چې په امریکا کې د یو تورپوستي په ډزو د ګڼو پولیسانو مرګ شوبلې یو نوی ناورین رامنځته کړی سلطان محمد سرور په دې اړه رپورټ لري
د امریکا جمهور رئیس پرون په مادرید کې د هسپانیې پادشاه او صدر اعظم سره ولیدل د هسپانیې صدر اعظم ماریانو راخوی د دوړو هیوادونو ترمنځ خو اړیکو ته په اشاره وویل
لار رلاسیونس بیلاترالس ان اسټه مومنتو سون
د مونږه د ارخیزي اړیکې اوس په ټولو برخو کې فوق العاده دي امریکا په هسپانیې کې تر ټولو لوی بهرنۍ پانګه لګونکو هیواد دی او د غراز لمړنۍ هیواد دی چې هسپانویانو پکې پانګه لګولې دي ټاکل شوی و چې باراک اوباما د اسپانیې په جنوب کې د یوې امریکایي پوځي اډې لیدنه وکړي په دغه اډې کې څلور جنگي بیړۍ د اروپا د توغندي ضد سیستم یو برخه دي روسیا دغه دفاعي سیستم په اروپا کې د ځواکونو توازن ته یو ګواښ ګڼي خو امریکا او لویدیز هیوادونه وایي چې دغه سیستم د منځني ختیځ او نورو سرکشو هیوادونو د توغندیو د بریدونو مخه نیسي باراک اوباما پرون ناوخته اسپانیا ته ورسید او د امریکا د تگزاس ایالت په دالاس کې د وروستۍ وژنې لکبله خپل سفر یوې ورځې ته رالنډ کړ د دالاس د ښار 15 کسه سپین پوستي پولیس د پنځشنبه په ورځ د یو تور پوستي نښه ویشتونکي په ډزو ووژل شول ګڼ نور پولیسان په دغه پیښه کې ټپیان شول دغه ډزې د یوې مظاهرې په محل وشوې چې د پولیسو لخوا د دوو تور پوستو کسانو په وژل کېدو د اعتراض لپاره پیل شوې وه باراک اوباما پرون په مادرید کې وویل چې ټول اړخونه باید د یو بل خبرې واوري هغه وویل چې ریښتونی درنې او جدي خبرې په امریکا کې یو واقعي مثبت بدلون راوستلی سي امریکایي چارواکو وویل چې نښه ویشتونکی بریدګر د امریکا جانسن په نامه یو 25 کلن تور پوستی پخوانی عسکر دی او دغه برید یې په انفرادي توګه کړی
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لاره په وړیا توګه ترلاسه کړي د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډونکوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیره ته اس ام اس واستوي د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي
دوستانو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني چارواکي وایي چې د ریورن کرخیا غاړي یو شمیر افغان پنګوال غواړي چې د یو نیم میلیارډ ډالر په ارزښت خپل پنګ افغانستان ته انتقال کړي د دې خوني ویان سیم الدین پسرلی ازادي رادیو ته وویل چې دغه اقدام روسل دی کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې د ریورن کرخي پر سر لانجه رامنځته شوې په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت د سوداګرو او پنګوال ته د نه په افغانستان کې اسانتیاوي برابر کړي په دې اړه وروسته په نور خبرونو کې ریپورت لرو وسهم د ژوند رنگونه ورپسې په بل نیم ساعت خبري مجله کې زما همکار ستار فروغ در سره دی
د ژوند رنگونه
تاسو مو خپل نمبر ته وایست
زما نوم سپوږمۍ اتای
تاسو څه کار کوي کور مېرمنې بیرون استې څنګه
ما بیرون د کور مې کار وظیفه لرم د دولت کارمند یم
بیا څنګه تنظیموي مثلا تاسو په کور کې هم شاید مسولیت لري کنه مېرمنې چې بیرون کار کوي مثلا د کور هم ځینې مسولیت نور په غاړه څنګه د کور کارونه او دفتر کارونه سره تنظیموي
د څه چې دا اول چې فرزند موږ دلته وظیفه ته راغلی او خپل کار مو منظم سره ویشلې دي چې باید کم کار په کم وخت کې وسی اولادو ته څو خور سيږي څو وخت تنظیم کوو د کور کارونه څنګه نو په هغه اساس باندې موږ یو جدول ورته جوړ کړی چې دا کار باید څو وخت وکړو
او تاسو کور کې مثلا اولادونه مو نور غږ کور سره نارینه چې مو دي تاسو سره مرسته کوي چې دوی وچ نه دا تاسو کار ټول باید تاسو وکړي
نه خو د څه چې ما خپل اولادونه په دسي رویا را لوي کړی دي چې باید دې ما سره کومک وکړي زای وښه زمسم کالج ټول کارونه وکم سما اولادونه ما خاوند ما سره کومک کوي په درنو کارو کې فرزن د کور درانه کارونه دی، یو کوټې سشان وړ بلې کوټې ته یا الماریا نیو، دا کارونه زه نه کوم. هغه دی کولې چې د هغو زور پر رسیږي.
او تاسو په نظر دغه خبره څومره مهمه ده چې د میندې باید اولادونه داسې وروزي، ولو که هلکانه موسي، که نن چې داسې وروزي چې مثلا دویم کور کې مسؤلیت واخلي، هغه څه کارونه چې مور سره یې خویندو سره کار وکړي، دا څومره ښه خبر ده ستاسو په نظر؟
دا ډېر ښه خبر ده. ولې یو انسان، هغه دی یو انسان، دا ښځه ده، دواړه یو رقم دي، ټول یو وجود دی، یو دغه دی. هغه موږ هم په کارو کې باید سره جمع دواړه یو ځای کار وکړي، که لور یې، که زوی یې، که خاوند یې، دغه ټول یو ځای باید کار. ما په خپل کور کې په ټولو باندې دا تطبیق کړی دی چې باید ټول